خبری مشی دا مشال ریډیو ده پښتونخوا کې د ګرمۍ یو وخت شوی ده د مشال ریډیو د دې خبری غړې د قربه په هیڅ زما مجید بابر او د خبرونو د ویان ګوروال کاکړ او سره د ملګری اسحاق امیری سلامونه زموږ ومنه په روانه خبرونه کې په کراچۍ کې د جلوهلو خلکو چې اوس شمیرا نه سو مړو ته رسیدلې ده د دې نه علاوه یو شمیر نور راپورونه او مطالب مو درته راوړي دي د دې تر څنګ د خپرونې په وروستۍ نیمه کې به تاسو تاندې کې د خپرونه هم اورئ په اول خبرونه د بوریوال کاکړنا
نمړی د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان په سین صوبا کې د ګرمۍ له عمله د مړو شمیر تر 900 اوښته د نیټو د دفاع وزیران نن د افغانستان پر مسله خبرې کوي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د ایټمی پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره ویانا ته ځي اوس بشپړ خبرونه د پاکستان په سین صوبا کې د ګرمۍ له عمله د مړو شمیر تر 900 اوښته دي حکومتي او صحي چارواکي وایي چې ګرمۍ زیاتره خلک په کراچۍ کې وژل دي دوی وایي د مړو مجموعي شمیر پرون له هغه وروسته زیات سو چې یوازې په کراچۍ کې 159 کسانو ژوند له لاسه ورکړ د کراچۍ د جنا روغتون د بیړني حالت څانګې مشر ډاکټرې سیمې جمالی بیگا خبريالان ته وویل احتجاج پر محل د گرمی لکبل د مړو پړه د پاکستان پر مرکزی حکومت چولې ده دوی ویلي چې مسلم لیگ نون مرکزی حکومت وس ولسته د روژې په میاشت کې د پوره بجلی ورکولو ژمنه نه ده پوره کړې د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د خیبر پښتونخوا پر 315 پولینګ سټیشنو له سره ځایي ټاکنې کوي دا پولینګ سټیشن په 15 بیلابیلو ضلعو کې دی د انتخاباتو کمیشن دا اعلان د چهارشنبې په ورځ په داسې وخت کې وکړ چې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتي ټاکنو رسمي نتیجې اعلان کړي د انتخاباتو کمیشن وایي پر 315 پولینګ سټیشنو ځکه له سره ټاکنې کوي چې هلته یا خو درغلۍ سوې وي او یا هم نورې ګډوډۍ رامنځته سوې وي د دې بیا ټاکنو په اړه لا نیټه نه ده اعلان سوې په خیبر پښتونخوا کې بلدیاتي ټاکنې د مئی میاشتې پر 1.5 نیټه سوې وي عوامی نیشنل ګوند جمعیت علما اسلام او پیپلز ګوند په خیبر پښتونخوا کې پر واکمن ګوند تحریک انصاف د پراخو درغلیو تور پورې کړ خو هغوی نه مني د نیټو د دفاع وزیران نن د افغانستان پر مسله خبرې کوي د نیټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون په بروکسل کې پیل شوه د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی به نن په دې غونډه کې شریک شي له بروکسل د مشال راډیو خبریال وایي چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان وضعیت وڅېړل شي او د دفاع وزیران به هم په دې هیواد کې د نیټو د راتلونکي ماموریت په اړه هم خبرې وکړي په نیټو کې د امریکا دایمي استازي دوګلاس لوټ وایي د نیټو د غوڅ ملاتړ له ماموریت وروسته به هم امریکا په افغانستان کې د پیلیدونکي نوي ماموریت زیاته برخه جوړوي دوګلاس لوټ د دغه نوي ماموریت د سرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي د امریکا د خزانه وزارت د چهارشنبې په ورځ پر مولوي عبدالرشید بلوڅ بندیزونه ولګول ادعا کیږي چې مولوي عبدالرشید بلوڅ د طالبانو جګپړی غړی دی نوموړی یو کال وړاندې افغان چارواکو نیولی و د خزانه وزارت وویل مولوي عبدالرشید بلوڅ د افغانستان د کندوز ولایت لپاره د طالبان نومول سوی والی و او د پر ائتلافي او افغان ځواکونو د بریدونو او ځانمرګو بریدونو په تنظیمولو کې مرسته کړې وه هغه په دې هم تورن دی چې په سیمه کې د مخدره موادو د سوداګرۍ د خوندي کولو له لارې له طالبانو سره پیسې راټولولې د امریکا قانون د خزانه وزارت ته اجازه ورکوي چې د هر هغه کس شتمنۍ یا بانکي حسابونه کنګل کړي او امریکایان ورسره له معاملې منع کړي چې نړیوال ترګر نمول سوي دي امریکا له افغانستان سره ژمنه کړې چې د سپتمبر میاشتې تر نیمایي به د دې هیواد د فضايي حدودو څارنې ته دوام ورکړي. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې یوه چارواکې قاسم وفایزاده د چهارشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل له امریکا سره قرارداد د روانې میاشتې په پای کې ختمیږي، خو امریکا ژمنه کړې چې نورې دوه نیمې میاشتې به د افغانستان د فضايي حدودو څارنې ته دوام ورکړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د حالاتو خرابېدو ته اندېښمن دی. نوموړي ویلي دوی باور لري چې د افغانستان له 34 ولایتونو څخه په 15 کې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش فعاله ده. د روس اتار تاس خبري اژانس وایي ولسمشر پوتین د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره ولیدل. حامد کرزی د روس د نړیوالو چارو د شورا په بلنه د هیواد ته ورغلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د ایټمی پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره سبا د آسټریا پلازمینې ویانا ته ځي. دا اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وکړ. ایران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونو پر یو داسې تړون خبرې کوي چې په بندیزونو کې د نرمۍ په بدل کې به ایران خپل ایټمی فعالیتونه محدودوي. له ایران سره پر دې موضوع په خبرو اترو کې برخه لرونکي هیوادونه امریکا، روس، چین، بریتانیا، فرانس او جرمني دي. په خبرو اترو کې شکیل وغاړو ټاکلې ده چې د روانې میاشتې تر پایه به یو تړون ته رسیږي. او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د هغو څرګندونو په اړه له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره غږېدلی چې وایي امریکا د فرانسوي ولسمشر په اړه جاسوسي کړې ده. د فرانسوي ولسمشر دفتر د چهارشنبې په ورځ وویل چې دې مشرانو د ټلیفون له لارې خبرې وکړې. دا لغ وروسته ده چې ویکیلیکس د جون پر 23 نیټه وویل د امریکا د ملي امنیت ادارې له 2006 کال تر 2012 کال د فرانس د اوسني ولسمشر په ګډون د لوړپوړو فرانسوي چارواکو په اړه جاسوسي کړې ده. د خبرونو پای او سم تاسو د کرنسی بی او د موسم حال له سراج ظهیر اوري.
نن د زیارت پورس د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکای ډالر په 102.90 روپۍ اغستل کیږي، یو په 103.10 روپۍ خرڅول کیږي، یو پاوند په 106.50 روپۍ او په 106.50 روپۍ، یو یورو په 115.10 روپۍ او په 115.15 روپۍ، د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ او په 23.25 روپۍ، د سعودي عرب ریال په 20.25 روپۍ او په 20.50 روپۍ، او یو افغانی په 1.22 روپۍ او په 1.24 روپۍ، او 224 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي، او 224 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی، او کوټه کې به اسمان شین وي. د غرنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 22، بنو کې 24 او 24، او په کوټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 43 ډیګری سینټیګریډ وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار بوریوال کاکړ او د موسم حال او د کرن صوبې درته زمونږ همکار سراج ظهیر وړاندې کولې. د مشال ریډیو د اوسنۍ خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. په کراچۍ کې د سخت ګرمۍ له امله د مړو شو کسانو شمیره 909 وړې ده، خو د موسمیاتو د محکمې یو چارواکي دا زیری راوړی دی.
کراچۍ موسم خو به ان شاء الله نن آنورډ بس نارمل تر شي، ټمپریچر هم لاندې راشي، ورته هوا چې کوم نمی تناسب دا هم لاندې راشي.
د بکخیلو کډوالو کیم کې میشت ابوبکر صدیق وایي امنیتي سرتیری د سلام جواب داسې وایي. د بجلی نشتوالی د مومندو اوسیدونکو د توانایی یوې بلې ذریعې ته واړول.
په دې شمسیانو باندې خپل وخت تیرو چې شمسی نه نسو بل دوبونه موږ تنګي پخوا باندې موږ په کویانو نه دغه اوبه راایستلې په کرکوړو، اوس هغې ته موږ موټرې لګولو دي.
د پښتنو پیغلو لپاره خبرونه تاندې هلې به فرخنده اسد ناورو د مشال تر څنګ وسې. او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی ته مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوري د دې ترڅنګ زمونږ د خبرونه د مونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستل او هم اوریدل شي او که غواړی د سیمې او نړۍ نه لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبر شي مونږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شي پته مو ده مشال ریډیو ورجو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورجو څنګه چې تاسو به خبرونه کې اورید په کراچۍ کې د تیرې یوې اونۍ راهیسې د ګرمۍ سخت لړۍ روانه ده دغلته د بجلی نشتوالی هم دی چې له وجې په دغه ښار کې او د دغې صوبې په بیلابیلو سیمو کې د جل وهلو له وجې د مړو شو کسانو شمیره 900 نه واوړېده نور تفصیل سراج ظهیر نور
د سین صوبې د صحت محکمې د چارواکو په وینا چې تیرو پنځو شپږو ورځو کې د سخت ګرمۍ او تپ له کبله د مړو شمیره د 900 نه اوړېدلې ده سین حکومت د صوبې په ټولو سرکاري او غیر سرکاري اسپیټالونو کې هنګامي حالت نافذ کړی دي او انتظامیه ته هدایت جاری کړی چې د متاثرینو درملنه دې په خشن وکړل شي د دې ترڅنګ د لوی سرکاري جنا اسپیټال ویاندا ډاکټر سیمی جمال وایي چې په اسپیټال کې د مړو شمیره 311 ته رسیدلې او د نورو یو شمېر حالات مرګونه دي د غرنګ د سیول اسپیټال ډیپټي میډیکل سپرډنټ ډاکټر مظفر حسین وی چې د دوی په اسپیټال کې د مړو شمیر تر یو سل درویشو ته رسیدلې ده لدې سربیره د کراچۍ په میټروپولیټن اسپیټال کې 200 او لیاقت نېشنل اسپیټال کې شپږو یا کسان مړه شوي دي لدې ترڅنګ د کراچۍ په چمن میډیکل انسټیټیوټ د ماشومانو سرکاري اسپیټال قطر اسپیټال زیاودین انډس او د لیری جنرال اسپیټال ته هم یو شمیر مړي راوړې شوې دي د خیر ښېګړي او غیر سرکاري تنظیم ای دی فاونډیشن یو چارواکي امان الله مشال ریډیو ته وی چې په 13-15 ورځو کې یې مرکز ته د 800 نه زیات مړي راوړې شوې دي او دا مهال هم د 100 نه زیات مړي په ای دی سرطخانه کې پراته دي
د شپې هم د غسل او کفن لپاره د مړو د راوړو سلسله جاری و او تر دې دمه موږ څه د پاسه 800 مړو ته غسل او کفن ورکړی دی یوازې بیګا د شپې څه د پاسه 100 مړي زمنګ مرکز ته راوړې شوې دي او هغه په سرطخانه کې پراته دي او دا په مختلف هسپتالونو او په کورونو کې چې کم کسان مړي هغه راوړل کیږي
کله چې مشال ریډیو د سند موسم په حق لا د موسمیاتو محکمې او چارواکي سید مشتاق شاه نو پختل نو هغه وي
کراچۍ موسم خو به ان شاء الله نن انورډ بس نارمل تر شي ټمپریچر هم لاندې راشي او سره هوا کې چې کوم نمای نمی تناسب دې دارم لاندې راشي نو لږ به حالات ښه شي باران امکان نشته خو چې کوم لو پریشر سیستم په سرفیس باندې او های پریشر سیستم جوړ شي هغه لږ کمزوري شي چې کمزوري شي نو خپل کنورز ولا څنګه به دوباره شروع شي او سر به دا ګرمۍ دا دومره حد ته کوم دغه ودا باندې کم شي
یاد دې وی چې لته رسو راسي په کراچۍ او د سیم صوبې په نور یوش مر سیمو کې سخت ګرمي و او د موسمیاتو د محکمې په وینا چې دغه دوران په هوا کې د نمای تناسب 15% ته رسیدلی وو چې لکبلې په دومره لویش مر کې خلک مرشول سیرات ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د خبرونه په دې برخه کې کراچۍ نه راځو په خبرتا او د خیبر پختونخوا کې چې د 13 مئی د کمی بلدیاتی ټاکنې شوې وي د پاکستان انتخاباتي کمیشن د هغې د رسمي نتیجو اعلان کړی دی ټاکل شوی وه چې دا نتیجې به تر انتخاباتو یوه هفته وروسته یعنی د جون پر 9 اعلانېږي خو د یو شمېر ستونزو له امله دا نتیجې پرون اعلان شوې په دې اړه باندې د مشال ریډیو خبریال خالد خان تفصیل زمونږ همکار احمد شاه زمی سره شریک کړي چې تاسو په امر تر راغلو
الیکشن کمیشن ویلی دی چې دا خیبر پختونخوا 15 ضلعو کې به په 300 او 15 پولینګ سټیشن کې یونین کونسل هم دی په دې به یو ځل بیا ټاکنې کېږي ځکه چې دوی ویلي دي په دغه پولینګ سټیشن کې یا خو درغلیانې شوې دي یا بد انتظامي شوې وه د پولیسو او کارکردګي ښه نه وه په دغه کې بیلټ بکس سوځول شوي دي تختول شوي دي نو په 300 او 15 یونین کونسل لو یا پولنگ سټیشن باندې به بیا ټاکنې کیږي. د دې لپاره نیټه نه ده ټاکل شوې. دا به هم وایم چې دا پېښور شپاړس کونسل کې به بیا ټاکنې کیږي. دغه شان د نوقار دویش کم یونین کونسل دی په هغه به ټاکنې کیږي. دا ختمي د سرکاري نتیجو نه پس اوس به دلی حکومتونه جوړیږي او هر سیاسي ګوند به دغه هڅه کوي چې په کوم ځای کې چې دی اکثریتي رایې اخیستي دي یا د دې کاندیدان زیات کامیاب شوي دي نو هغوی به خپل حکومتونه جوړوي. په خیبر پښتونخوا په څلیری ضلعو کې دغه ټاکنې شوي دي. کوهستان کې دغه ټاکنې نه وې شوي او په څلیری ضلعو کې بیا مختلف سیاسي ګوندونه دغه ادعا کوي لکه په هغې کې پاکستان تحریک انصاف چې واکمن ګوند دی په صوبه کې هغوی وایي چې موږ په زیاتو ضلعو کې حکومت جوړو. خو بل خوا بیا عوامي نیشنل پارټي په سواده مردان چارسدا او تورغر کې اکثریت ټاکلې دي. دغه شان جمعیت العلماء اسلام په جنوبي اضلاع کې زیات سیټونه اخیستي دي او جماعت اسلامي په ښکته او بره دیر کې. نو په ټول ضلع کې حکومتونه جوړیږي په ضلع حکومتونه. نو د یو هم داسې سیاسي ګوند نشته چې هغوی به دا داوم کې چې لکه په ټوله صوبه کې به د دې ضلع حکومتونه جوړ شي. خو لویه خبره دا شوه چې څلیر شورې پس الیکشن کمیشن د سرکاري او ختمي نتیجې اعلان کړي ځکه چې د دې انتظار و. په دغه ټاکنو کې څلور اتیا زره کاندیدانو برخه اخیستې وه او بیا په درې څلوېښت زره چوکور چې هغې کې ضلعي کونسل و تحصیل کونسل و ویلج کونسل او نیبرهود کونسل په دې حلقو باندې امیدواران کامیاب شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوزون کو ساسو پام یو بلې موضوع ترا ګرځو او زو اف ار بنو بک خېلو تا. په اف ار بنو کې د شمالي وزیرستان نه د بیکوره شو خلکو لپاره یو کیم جوړ کړل شوی چې ټول تنظیم یې د پاکستانی پوسټ پلاس کې ده. سور د مخ کې یاد کیم ته د 92 په سر د کڑکیش لامل د پاکستانی پوځي سرتیرو په ډزو کې دوه ځوانان ووجل شول او نه نور شوبل شول. دا چې په یاد کیم کې جون څنګه تیریږي تفصیل د وړې د مینه پس. د شمالي وزیرستان نه د بیکورشو خلکو لپاره دا محل د اف ار بنو په بکخیلو کې حکومت یو کیمپ جوړ کړی دی چې پکې د حکومتي شمیرې له مخه 60 زره کورنۍ ژوند کوي. سور د مخ کې یاد کیمپ ته د ننوتو د رسمي اجازهتنامې په سر د یو شخړې پر مهال د پاکستانی پوځي سرتیرو په ډزو دوه بیکورشوي ځوانان وجل شوي او نه نور ژوبل شول. دغه کیمپ د امنیت ذمہواري د پاکستانی پوځ ده. دا چې یاد کیمپ ته ننوتل او وتل اولې دومره ستونزمن دي. دغه کیمپ یو اوسیدونکی محمد وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
کیمپ کې اوسه ځان داسې ګاڼه لکه یو قیدی نه وي چې قیدی لکه یوه مرغۍ چې پنجرې ته واچوي او قیدی. زه خو خپل داسې وایم چې ما ته خپل ځان داسې لیده شي لکه قیدی چې وي ځکه چې په خپله مرضي باندې نه تا سره علما د بهر نه راستی شي نه ته په خپله مرضي باندې خپله ښځه بهر یاستی شي نه خپله خور بهر نه راستی شي. لکه هر څه د فوج په انډر کې دي په امیز خپله مرضي نه شته. لکه مونږ ته خو په خپله ځان داسې کتی شي لکه قیدی سره چې کوم عمل شي داسې مونږ سره شي.
د شمالي وزیرستان د ایدک سیمینار بیکوره شوی یو بل کس ابوبکر صدیق چې سره د خپل ماشومانو بچو د بکخیلو په کیمپ کې میش دی وای سختو حالاتو او بیکورۍ مرمن او ماشومان نفسیاتي ستوند سره مخ کړی دي.
اجي ادمو بچای جات نه چې سپاسی کنه زاري اورس کې مخسبه یو کاسه ته ویلوري او بل دا اوري کا بچای مې دا د دفتر کې دوا سره په سر شو جړای غوې خراب ګرا دا الوجه تند نه خراب شو د دفتر کې نظیر الیس کې څنګه ځان دا لا مو قسم دې په مو سره چا ځغه دا کړی یی په وجو لا مو په دې دی وای خان صاحب اے قسم تو خدای کے والا ہیں وہ ایسے گناہ میں نہ کرا نہ میں نہ سر جاوا بولا ہوں نہ پنسل ور تک کریا تو کنا
د بکخیلو کیمپ په سلور برخو کې ویشل شوی او د هرې برخې بیا بیل بیل زونونه جوړ کړل شوی دي. د یو زون یو مشر منور شاه وایي چې دغه کیمپ کې هر څو په قطار کې ملاويږي او د پوز لخوا کیمپ ته د ننوتو او وتو سره سره هر کار لپاره یو ترتیب جوړ کړل شوی دی.
موږ د کیمپ نه بهر راځي نو سهار وختي تقریبا 7 بجې باندې اوټ پاس ورکول شروع کیږي. د دې نه مخکې موږ نسی تللې د دې کله پرچې ورکول شروع کړو. موږ یو لاین جوړ کړی وی الریډي به وختي کسان راوتی وي هر یو کا خپل آی ډی کارډ ورکوي بیا پرچه ورکوي دوه چک پوسټ دي تقریبا 300 متر سو لري فاصله ده روډ پورې نو هغه مونږ پیدل باندې تل کوي لیډیز هم ماشومان هم مونږ ټول لکه داغه پیدل باندې دي هلته کې دوه چک پوسټ دي دوه چک پوسټ باندې مونږ چیکینګ وشي هلته زمونږ دا پرچه وکتل شي چې دا سره پرچا وي نو هغه ته د ورکو او چا سره پرچا نه وي نو هغه بیا واپس راولېږي
د بګخېلو د کیمپ مشر بریګیډیر مختار سره مو چې په یاد کیمپ کې د منیشتو کډوالو د ستوندو په اړه رابطه وکړه نو هغه د خبرو کولو نه ډډه وکړه خو د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر چې په کیمپ کې د پوځي انتظامی سره مرستې کوي وایي
کم زمونږ د سټیټ اډمنستریشن د اف ڈی ان ا او د نورو خلکو څخه کومه اساسي کی زیاده هغه کې پاتې متخصص په کمپ کې ان شاء الله صدا څخه خبرې نشته څنګه صلاح صدا څخه حالات جوړ شي چې د خلکو هغه څه مسلې هغه پر ټایم باندې د هغه ازاله اون شي د خلکو هغه ایشو ایجوکیټ کی ادروایز کو زما ذاتی خیال دار چې څنګه سہولتونه دي په کمپ کې ورته شي د اسلام علي داتم خلک بهر څخه د پرایوټ کمپونو کې ورخ په دې وخت کې پاتې کیږي د هغه پر
په بکخېلو کیمپ کې میشت محمد وزیر زیاتوی چې په کیمپ کې د راشن ویشلو لپاره د قطارونو جوړولو کوم ځای ټاکلی شوی دی هلته د سوري مناسب انتظام نشته چې له وجې وخت په وخت د سخت ګرمۍ له امله بوډاګان ښځې او ماشومان بې هوښه کیږي د په وینا د 2 کیلو کجورو لپاره هر کډوال د 3 نه تر 4 غنټو پورې په قطار کې انتظار کوي دا خوې د شمالي وزیرستان نه د بیکور شو کډوالو ستونزي او اوسمو د اکاخېلو د خیبر قبایلی سیمې د کډوالو د ستونزونو خبرو د اکاخېلو قبیلی کډوال وایي چې د ستنېدو لړۍ بشپړ شوې خو تر اوسه حکومت هغه اسانتیاوي نه دي ورکړي چې وعده یې ورسره کړې وي دوی وایي چې نه یې د اوبو او بجلی نظام بحال شوی او نه هم دلته کوم پرمختیایي کارونه پیل شوي دوی غوښتنه کوي چې تعلیمي ادارې روغتونونه او سړکونه دې هم ورله بحال کړل شي بلخوا د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې د باړې د خلکو دغه ټولې ستونزې په پام کې نیولي فرهاد شینواری نور تفصیل راکوي
د خیبر ایجنسی د باړی اکاخېلو قبیلې مشران وایي چې خواو شا درې میاشتې وشوي چې کډوالو ستنېدلې مکمل شوي دي خو چې حکومت ورسره د کومو اسانتیاو ورکولو وعدې کړې وي هغه یې نه دي پوره کړي او اوس دلته د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي په دې هکله د اکاخېلو قبیلې یو مشر ملک ظاهر شاه پریدی مشال ریډیو ته وایي
و د بهلې لپاره خو دا دي چې مشکلات ډېر زیات دي ځکه چې هغه علاقه بیخي سره شوی و روډون هم خراب شوی دی و بجلی هم خراب دی ترانسفرمر هم سب ګولول گدلی دی څه خلک وړی دی ټولونو نه ماشینونو هم تلی دی هغه ترانسفرمر هم نشته هغه نو د اوبو د ټول نغټه مسله دی اوبو د چې په کوم ځای کې ټول نشته هغه بجلی نشته ځکه چې بجلی خو بالکل نافید دو
او د اکاخېلو کې بلی او بل مشر پولیټیکل پر دی هم خپل مشکلات صدا سي بیان کړل
مونږ ته خو دا ویلی و چې دغه کې به څنګه واپس وشي دی واپس ترابه مطلب چې وب او بجلی او روډونه او ترایکتی کورونه او سکولونه او مطلب دا چې هر یو سہولاتو د مثبتولونه ده هر شی به مطلب چې وسره وسره ټیکيږي ترنن تاریخ پرې خو چې مونږ تلیو د نور شین خو پرې ده چې دی وب شین از یو ضروری بل شین نشته لري خو تر اوسه پرې وب نشته لري څلور میله لري وب په ګوډیو کې په خرو په کچرو باندې او په سرونو باندې او په ګوډیو کې دا روري خواغه ملو ویګینا
د باډي اکاخېلو تاسو ته نو شو خلکو د غستون زمو چې کله د باډي اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان ته وړاندې کړي نو دوی وویل
مونږ فی الحال سلور سیکٹرز ټارګټ کړی دي چې پاره کې واټر سپلای دا هغه کې روډز دي هغه کې بجلی دا هغه کې سکول له او هغه کې هسپتال له د ډوګری په هسپتال کار جاری دی ان شاء الله د 13 روان 30 تاریخ پورې په کې او پی ڈی کولاو شي بیا کم چې کار خېلو کې سی ڈیز دي یا سی ایچ سیز دي نو هغه هم ډیر اسه فنکشنل شوی دي او څه کې لک کار مار پات دی پاتې شو د سکول خبره نو سکولونه فنکشنل شوی دي مونږ په ټینټ کې شروع کړی و دا هغه دوه فیز کې به هغه کار کمپلیټ کیږي په شارټ ټرم کې دا و چې مونږ ټینټس ور کړا او میک شپ ارنجمنټ هم وکړو
د خیبر ایجنسی په باډه کې یو وګدې مودې پورې د پوځي عملیاتو د تر سره کې دوه رستو اوس خلک ورته ستنیږي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
اویدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پیښور په ورسک روډ د ماربل د فیکټریانو مالکان وایي چې د بجلی د نشوالي د وجې نه د غلطا ډېرې کارخانې بندې شوې چې له وجې په زرګونو کارکوونکي بېروزګاره شول. نور حال د زلان یوسف زیناورو.
د خبری کانفرنس وروسته د خیبر پختونخوا د ماربل فیکټرو د تنظیم غړي او د یو فیکټری مالک رحمان علي مشال رډیو ته وویل چې د بجلی د زیات لوډ شډینګ لوجې ورسک روډ باندې د ماربل فیکټرو کاروبار پټه په ولړلې او زیاتره مزدوران یې هم بیروزګار شوی دي.
دو غنټو له بجلی راشي دو غنټې کارو کې مونږ باندې ټایم برابر شي لاړ شي چټی کې نو و تقریبا چې بندولو ته تیار یو. دا لوډ ان لوډ والا خو بيخي کپدي چې پروډکشن نشته دي. ډاکسن والا فارغ دي, مزدوران فارغ دي, ټریلو والا افغانستان د ډیر مال زی اغه ټول کسان فارغ دي. کوم چې د کارخانه دنه مزدوران دي نو اغه بس فارغ نه ستدي د پر نه ستي یره مالک دا ورکو چې یره دا لیبر ز بیا راټولوم یا د استادان بیا نو بس صرف دا مجبورې ده وجه کینو نو هو کار نشته دي بند دي ولاړ دي.
پاور سکروډ باندې د یو بل ماربل فیکټری مالک رومان شاه وای چې د لوډ شډینګ لوجي فیکټری بند کړی دا او مزدوران یې هم فارغه کړی دي.
موږ دا چې فارغه کړیم دي د لوډ شډینګ د وجې نه لوډ شډینګ هم فارغه کړی دا چې مطلب دا چې بجلی وینا او د دې تنخواګانې د دې دغه موږ باندې اس بي سلګر راځي کیګنه نو لازمن بیا به فارغو ځکه چې موږ ته مخله سن راځي پروډکشن زم نه کیږي کار نه کیږي نو خامخا لازمن فارغو نو د دې وجه نه هم دل تراغلی چې مطلب دا لازم مسله حل شي نغي مسله هم حل شي هم د بجلی مسله چې حل شي.
د ورسک روډ د ماربل او چپس فیکټرو د تنظیم جنرال سیکرټری همت شاه وای چې په ورسک روډ له 200 زیاتو کارخانو کې نږدې نیمه کارخانه د لوډ شډینګ لوجه بندي شوې دي او کله لوډ شډینګ ستونزه هوار نشو نو دوی به د بجلی بیل ورکول بند کړي.
دی وه کې نیمه زیاتې بندې دي او دا نیمه داسې په دې اثر باندې چې زه خیال کړم د بجلی به حال شو نو لیبر ځان سره کې نه ودی کله بجلی داسې صورت حال نه نیمه بندي کې دا ټوله بند شي. د دې کې چې کوم په کارخانو کې دنه کار کوي هغه 4000-5000 پورې او که به د دې سره ریلیټډ د کوم لکه فرض کړه د غرنه گاډي ټرکونه راځي بیا د ډاټسن والے پک اپ والے دی لوډ ان لوډ والے دی لګولو بار نه دا بیا تعداد لګون ترس
پام دی وی چې تیر ګل پر روز د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک صوبایي سملې ته خپل وینا کې ویلی وو چې صوبې ته ل خپل برخي 1500 میگا واټ بجلی کم ورکول کیږي او که په یو هفته کې دننه صوبې ته د بجلی پوره برخه ورنکړي شو نو په خبرو وابډا هاوس با احتجاجن اوتړي. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور.
وزم کو تاسو مشال ریډیو ته وګی تاسو ته معلومه ده پاکستان کې د بجلی د نشټوالي وستون د چلوجي ډیر خلک ستوند سره مخامخ کړي خو سو خلکو یا ویبل ذریعہ تلاشه چولې او هغه دی د نور یا د نور شیشي یعنی سولر سیستم ته په دې اړه باندې تفصیل د شانواز ترګ زیناورو.
د انور دغه شیشي چې بیلابل قسمونه لري واړه او لوی هم پکې وي او د بجلی تولید هم له یو بل مختلف وي په عمومي دوکانونو کې هم ملاويږي. نن سهار په شوقدر کې اوس پنګری فقیر کاکا چې ویلي د ګرمۍ لپاره دوه شیشي لوړان دي خسته خو د روژې د میاشتې د ګرمۍ د ماتولو لپاره یو شیشه بل هم اخلي.
په دې شمسي نه باندې خپل وخت یېرو چې شمسي نه نسو بل دوبونه من تنګي په خوا باندې من په کویانو نه دغه اوبر ایستلې په کرکوړو وسه هغه ته من موټرې لګو دي مان کې بجلی نشته دی تند نه خراب نه جنریټرې په کرای باندې وړو نه بازار یا چا خپل واخیستل پاغي اوبر او باسو.
یو بل سپینګری وویل چې د نور دغه شیشه تر ډیرو کلونو پورې کار کوي چې د وړې کورنۍ پر ډیره گزاره کیږي.
دوه پکې چاله یو درې بل پچا دی سرکاري بجلی شته نه کنه نو دا به زه چې حکومت مجبورې را چې حکومت په خپله دغه ولګولې پیښور کې دا شمسیان ولګولې.
او یو دکاندار چې د دکان مخې ته دوه شیشې خود وي او د دکان دننه د هوا پکوته ترې تارونه هم راوستلی وی ویل
ته حسین بادشاہ د شپقه درنم یاره شیشه دی وجه زکه چې ګرمي ده او روجه ده زه مجد بل نه تقریبا کم هرچه پر راضی او ټول عمر ته اخلاص او سوالو مننت نشته چې اوس په بجلی شو رسته براشو بیا براش.
شاکر الله مومند غ سول یعنی د نور شیشه خرڅوي نو هغه ول چې د روجه نه وړاندې روزانه د هغه تر د 1500 پورې شیشه خرڅې دي او سکه کال خرځ یات شوی ولې قیمتونه یې کم شوی دي
او قیمتونه هم د پروش کل نه خدي او دا غي غټه وجه د خرڅېدو دار چې د پروش په نسبت بجلی ډیر زیاته خراب ده ګرمیم زیاته ده او سولر قیمتونه حکومت خکړه ټیکس به ختم کړي نه غیب وجم ډیر زیاته خرڅيږي چې ما ته درنه نشي نو تقریبا چې 15 شپږ کال پورې کار کوي.
د دکاندارانو پوینه چې دا غوې نه شیشي او یو پی اس ماشينونه اخستون کې د شوقدر نه علاوه د محمود جنس 400 او خوشا سیمونه هم راځي او دروژې نه وړاندې او ورستو هم د ګرمۍ لوجه د اخستون کشمیر لا سیوا شوه. شانواز ترغزي مشال ریډیو محمود جنس.
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال
ما ته خوښه چې زه خپل پلان سره انګلیزي په شان ودرې کوم د سمه ده
دي کې واخه مضبوط تعلیم به حاصل نو
د شو انجونی په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هلي خبرونه کې اوریدل شي
ډېر خپل اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته وګی تاندې هلي د دې روانې خبرونې پرښتنې مې کې تاسو ورې چې هر ونه تاسو د پاره فرخنده اسد جوړي د دې سره سره تاسو ته د کورونو او د نړیوالو مطبوعاتو نازنی مختص شوی چې کمشباړې د مونږه همکارانو کړی دی هم درته ورو د ترڅنګ د افغانستان په اړه باندې هم یو راپور لرو او د پاکستان کې د سیاسي حوالے سره چې کوم مرکزی حکومت یې واضح شوی دی په دې اړه باندې هم یو راپور شته د لپاره زموږ همکار پوروال کاکړ چمتو کړي خو اول د یوې نیمې بجې خبرونه هم د پوروال کاکړ نه
د پاکستان پسین صوبا کې د ګرمۍ لعمله د مړو شمیر تر زر اوښته حکومتي او صحی چارواکي وایي چې ګرمۍ زیاتره خلک په کراچۍ کې وجل دي دوی وایي د مړو مجموعي شمیر پرون له هغه وروسته زیات سو چې یوازې په کراچۍ کې 1590 کسانو ژوند له لاسه ورکړ د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي د خیبر پښتونخوا پر 315 پولینګ سټېشنو لسره ځای ټاکنې کوي د پولیس دا پولینګ سټېشنې په 15 بیلابیلو ضلعو کې دي د انتخاباتو کمیشن دا اعلان د چهارشنبه په ورځ په داسې وخت وکړ چې د خیبر پښتونخوا بلدیتي ټاکنو رسمي نتیجې اعلان کړي د نیټو د دفاع وزیرانو د افغانستان پر مسله خبرې کوي د نیټو د دفاع وزیرانو غونډه پرون په بروکسل کې پیل شوه د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزی بنن په دې غونډه کې ګډون وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د اچمی پروګرام په اړه په نړیوالو خبرو کې د ګډون لپاره سبا د استرالیا پلازمینې ویانا ته ځي دا اعلان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې وکړ او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان د هغو څرګندونو په اړه له امریکایي ولسمشر باراک اوباما سره پر ټلیفون غږیدلی چې وایي امریکا د فرانسوي ولسمشر په اړه جاسوسي کړې ده د فرانسوي ولسمشر دفتر د چهارشنبه په ورځ وویل چې د مشرانو د ټلیفون له لارې پر دې موضوع خبرې وکړي ولسمشر باراک اوباما څرګنده کړې چې داسې عمل شایي پخوا سوی وي خو بیا به تکرار نه شي او دا کار د ده په وینا د اتحادیانو په منځ کې د منلو وړ نه دی
وزم کو دی ویني مې بجې د خبرونو لنډیز مو د بوروال کاکړ نو اوریدو او اوس د پاکستان خبرو شو د زینو رسپانو د اداريو غټکی د احمد الله نورو
وحدت رسپانې خپل اداریا د ملک نه د ترهګرۍ د خاتمې په ژمنه لیکلې ده او رسپانې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف ټول هیواد کې د مجرمانو او ترهګرو په ضد عملیاتو دوامدار ساتلو اراده تکرار کړې ده او ویلي دي چې شمالي وزیرستان کې روان عملیات ضرب عزب به منطقي انجام تر رسولی شي او د مجرمانو او ترهګرو په ضد به پرته لکم فرق څخه کاروایی ترسره کولی شي رسپانې لیکي چې شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د عملیاتو پیل کېدو څخه وروستو د ترهګرۍ د انفرادي بدو پیښو څخه پرته د هیواد په مجموعي امنیتي صورتحال کې خواله راغلې دي ورسپانه لیکي چې د ملک نه د ترهګرۍ په مکمله توګه خاتمې لپاره پکار ده چې د قبایلي سیمو ترڅنګ د هیواد په ټولو بندوبستي او خاري سیمو کې هم د استخباراتي معلوماتو په اساس قانون نافذ کونکي ادارې د ترهګرو د ناوړه منصوبو او ارادو ناکامولو لپاره ګامونه واخلي او د ترهګرو د ملاتړ مرسته کونکو او خواخوږو په ضد هم سخت ګامونه پورته کړی شي جنگ رسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې اقوام متحده کې د پاکستان مستقل غړي ډاکټر ملیحا لودی واضح کړی ده چې د پاکستان په علاقائي سلامتیا حمله کوونکو او یا د ملک ځنې برخې غیر مستحکم کولو کوشش به د پوره طاقت سره جواب ورکړي کیږي رسپانه لیکي چې د 1947 وروستو هند پاکستان د کمزوري کولو کوششونه کوي او په هند کې چې کله هم د ترهګرۍ څخه بده پیښه وشي نو الزام په پاکستان لګوي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې فاینانشل ټایم ورسپانې د پاکستان د سند صوبې د کراچۍ ښار په ګډون په نورو سیمو کې په تیرو څو ورځو کې د سخت ګرمۍ له امله د سلګونو کسانو د مړو کېدو په اړه مقاله خبره کړې بلخوا فارن پالیسي مجلې په افغانستان کې طالبانو ته ورپېښ مهم چیلنجونه په ګوته کړي او لیکي چې یاد ډله خپل یاغي توپ ته په بیا کتنې مجبوره شوې ده د دواړو مقالو مهم ټکی ملیحا امیرزاده راوړ.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي د کراچۍ په ګډون د سند صوبې په یو شمېر سیمو کې د 100 ورځو راهیسې د ګرمۍ د زیاتېدلو له امله د ځپل شوو کسانو د مرستې لپاره حکومت پر پوز غږ کړی دی. د هیواد په جنوبي برخه کې د تودوخې درجه سیوا کېدلو له امله په سلګونو کسان مړه شوي دي. کارپوهان وایي د تودوخې درجه 46 سانتي ګریډ ته رسېدلې چې یو ریکارډ دی، او دا د هغو خبردارو تصدیق کوي چې د آب و هوا بدلون په جنوبي ایشیا کې موسم ګډوډول شروع کړی دی. د نهې په ورځ د یو خپلواک نړیوال کمیشن په رپورټ کې ویل شوي دي چې آب و هوا بدلون انسانی صحت ته تر دومره حده ګواښ ورپېښولی شي چې په 1350 کلونو کې د نړیوال پرمختګ په برخه کې ترلاسه شوو ګټو ته نقصان رسېدی شي. ورځپاڼه لیکي 13 میاشت د هند په آندرا پردیش صوبه کې د سخت ګرمۍ له کبله خواوشا 2000 کسان مړه شو. هغه وخت کارپوهانو ویلي چې په هند کې ګرمۍ زیاتېدل ښایي په راتلونکي کې حالات خراب وي، چې زیات اثر به پر جنوبي ایشیا وي، چرته چې ممکن ده د ګرمۍ او نمی امتزاج زیات نقصان ورسوي. بلخوا فورن پالیسي مجله لیکي داسې ښکاري چې په افغانستان کې د طالبانو په جګړه کې 2 محاذونه مخې ته پراتلو دي. د مجلې په خبره افغانستان او پاکستان ته د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غځېدل په سیمه کې د طالبانو نفوذ ته یو ستراتیژیک ګواښ ورپېښوي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې پاکستان چې د کال 2001 راهیسې د طالبانو ملاتړ کړی دی، ښکاري د چین، سعودي عرب او افغانستان لخوا د فشار پر دې عمل کې د یادې ډلې سره له مرستې لاس اخیستی. مجلې لیکي دغو دوه غیر متوقع چیلنجونو له امله د طالبانو مشرتابه دې ته مجبور شوی دی چې د یاغیتوب د خپل طریقې او د خپل اوږدمهاله بقا لپاره پر راتلونکي کې د خپل سیاسي کردار بیا جاج واخلي. مجللي کې په داسې حالاتو کې چې د طالبانو جګړه په کمیدو نخکاری، کابل له پاکستان ته مکوي چې په سرحدي سیمه کې د افغان طالبانو د پټنځایونو خلاف پوځي کاروایي وکړي. د مجلې په خبره پر طالبانو د پاکستان د فشار له امله د یادې ډلې د فعالیتونو صلاحیت محدودې دي شي، خو دا ناممکن ده چې یادې ډله په مکمل ډول له منځه یوړل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، ستاسو په هم د افغانستان په اړه یو موضوع تر راګرځوم. د افغانستان د ملي امنیت شورا د پاکستان د وزیر اعظم د سلاکار دا خبره رد کړه چې د دواړو هیوادونو استخباراتي ادارو د ګډ تفاهم سند لاسلیک کړی. د بهرني سیاست او ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار پرون وویل چې د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ دا سند د افغانستان په ټینګار لاسلیک شوی دی. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی مشال یې ته وویل چې په دې اړه یوازې ابتدایي کار شوی دی. نور حال فرشتہ جلال زیناورو.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنی اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ګډ تفاهم سند د افغانستان په ټینګار لاسلیک شوی دی. سرتاج عزیز پرون د خپل هیواد په ملي شورا کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو کمیټې ته وویل د استخباراتي ادارو ترمنځ د ګډ تفاهم سند د دواړو هیوادو امنیت ته حیاتي اهمیت لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا فرهنګي سلاکار نجیب منلی وایي
د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر اوسه پورې کوم قرارداد یا تفاهم لیک نشته. کله چې ولسمشر غنی پاکستان ته ولاړ، له پاکستان نه وغوښتل چې د سولې په پروسه کې خپل جدیت ښکاره کړي او خپله وړتیا ښکاره کړي چې لکه د پیر په شان به د افغانستان سره لوبه نه کوي. نو له همدې امله افغانستان د پاکستان نه یو شمېر تضمینونه وغوښتل، او د دغو تضمینونو په جمله کې دا و چې پاکستان باید عملا د افغانستان سره همکاري وکړي او د افغانستان سره معلومات شریک.
د ښاغلي منلی په وینا د دواړو هیوادو استخباراتي ادارو پر داسې سند ابتدایي کار کړی او پر تخنیکی اړخ خبرې روانې دي. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار ویلي په ورستیو کې د افغانستان او پاکستان روابط ښه شوي او پر راتلونکي کې به لا پرمختګ وکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاکار نجیب منلی په وینا
افغانستان کې ځینې کړي شته چې نو ورته په سفر روابط ښه شي، او پاکستان کې ځینې کړي شته چې نو ورته په افغانستان سره روابط ښه شي. هغه په خپل سیاستونه کې د افغانستان او پاکستان روابط هم ښه شوي او هم واضح شوي دي، خو مګر دا روابط لا تر اوسه په هغه حد کې نه دي
سرتاج عزیز په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د فعالیت له امله اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې د آسیا زړه کانفرنس په څلورمه سیمه ییزه غونډه کې به چې په اسلام آباد کې کیږي پر دې خبره بحث وشي. سرتاج عزیز ویلي په افغانستان کې یوازې وسلوال طالبان ګواښ نه دی، بلکې د ازبک وسلوالو یو شمېر ډلې او د اسلامي دولت په نوم وسلوال یا داعش دغه اندېښنې لا زیاتې کړې دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا VOA دیوا،
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. د سیاسي چارو کارپوهان وایي په پاکستان کې سیاسي حالات ډېر ګډوډ دي. واکمن ګوند مسلم لیگ نواز د یوازې توپ حالت کې دی. د دې په وینا د دې اوسني حالات په راپیده کېدو کې د واکمن ګوند د مشرتابه ځینې تېروتنې هم شامل دي. اوس پوښتنه دا ده چې دا حالات په پاکستان کې د جمهوریت پر راتلونکي ساغیز کولای شي او کنه. بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د پاکستان په پارلمان کې د اپوزیشن ګوندونو په ځانګړې توګه د پیپلز ګوند او تحریک انصاف مشرانو پرون په ګډه د یو خبري غونډې لاله په کراچۍ کې د ګرمۍ لقبل د مړو سو لسګونو کسانو پر مرګ د جمعې په ورځ د ویر اعلان وکړ. د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند مخکښ خورشید شاه وویل چې د مسلم لیگ نون حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې د روژې په میاشت کې ولسته د بجلی ورکولو ژمنه پوره کړي. تر دې وړاندې د کاشغر گوادر پر لاره هم د اپوزیشن زیاتره ګوندونه د واکمن مسلم لیگ نون د دریز پر وړاندې سره یو سوي وو. د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر اعجاز خټک وایي دا خبره پر ځای ده چې دا وخت واکمن ګوند مسلم لیگ نون په پاکستان کې په سیاسي توګه یوازې سوی دی او یا د یوازې کېدو پر لور روان دی. د ډاکټر اعجاز خټک په وینا د دې حالت پر رامنځته کولو کې د مسلم لیگ نون ډلې یوې پرېکړې مهم رول ولوباوه. د ویل وزیر اعظم نواز شریف یو پلو ملت پال ګوندونه د کاشغر گوادر پر مسله خفه کړل او بل پلو یې له آصف علي زرداری سره له ټاکلي ملاقاته انکار وکړ.
نواز شریف حکومت د پی ټی آی هغه درنی کرایس خو بهتر هینډل کړو چې هغه بهتري کې وجه دا و چې هغه پی ټی آی اسولیټډ و ډیر وخت هغه اسولیټډ شو او د غلط مو او خو چې کله اصل زرداری بیان ورکو خوی ورکو بلی ورکو وغین پستا در شیدول ملاقات اصل زرداری سر کینسل کو.
د سیاسي چارو بل کارپوه ډاکټر محمد تکی وای پیپلز ګوند د مرکزی حکومت پر ضد د تحریک انصاف په درنه کې ګډون نه وکړي خو دا ځل شای ورسره ملګری سي. د وویل
سیاسي ګوندونو ته خو یو موقع د سیاست لپاره ملو دی او هغه کې د سینه دي چې د پیپل پارټي او د عمران خان سره خاص نظریاتي اتفاق وي او دشمن په دې وخت کې انکمبنت حکومت یا واکمن حکومت کم دی هغه دی او د هغه پر خلاف کده یو تاریخ سلسله جوړیږي نو زما د سشال دی چې دې ځل پیپل پارټي هغه کې به برخه اخلي.
ډاکټر اعجاز خټک وای په اوسنیو حالاتو کې په پاکستان کې جمهوریت نظام له سخت مشکلاتو سره مخامخ دی. د دې په وینا د دې حالاتو کابو کولو لپاره تر اپوزیشن زیات ذمہواری پر واکمن مسلم لیگ نون راځي.
ما خیال دی چې جمهوریت دی وخت دې سخت کرایسیس دی او دې سنجیده چیلنجز او خطر ورته مخامخ دی. ما خیال دی چې حکومت باندې زیاته ریسپانسیبلټی وي وړې شوې په دغه باندې خپګان پښتانه او بلوچ دی روټ په معاملې باندې بیا یې دی حاصل زرداری سره خفغان کو پی ټی آی سره خوړه ولا ځای وو نو پاتې شو.
ډاکټر محمد تکی هم وایي چې وزیر اعظم نواز شریف باید د استابلیشمنت پر ځای له سیاسي قوتونو سره ودرېږي. د دې په خبره په دې کې هم د نواز شریف او هم د جمهوریت بقا ده.
بنظیر بیبی به اکثر دا خبره کوي چې مونږ ته حکومت ملاویږي خو قدرت نه ملاویږي اختیار نه ملاویږي. نو میا سره ته حکومت ملاو دی اختیار ورسره نشته. داسې نه دی چې یو جرنیل هم نشي بدلولی اوس په دې موجوده حالاتو کې. دې حد پورې حالات راغلي د هغې قوت په دې کې وي چې واپس دې لاړ شي او دې واپس خپل د سیاسي ملګرو سره جوړ تازه دی بیا وکړي.
د مسلم لیگ نون او اپوزیشن په ځانګړې توګه پیپلز ګوند ترمن سیاسي تاوتریخوالی له هغه وروسته زیات سو چې د پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي زرداری د روانې میاشتې پر 19 نیټه پر پوز نیوکه وکړه او د مسلم لیگ نون مشر او وزیر اعظم نواز شریف یې غندنه وکړه.
تاسو ستونزې
زوړ تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټنې د وجې
د غریبانو تپوس کو سګنه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه اوس سرکار نه نه خپني غواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د پولیسو په محکمه کې د بی ځایه سیاسي مداخلت له امله دغه اداره په پېښورانه توګه ډېره کمزورې شوې ده. نور تفصیل د یوې وړې دمې نه پس. د پاکستان نه خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال امتیاز ګل د ترهګرۍ، حکومتداري او پولیس د سرخط لاندې یو مقاله کې لیکي چې په پاکستان کې مخ په زیاتېدونکي ترهګرۍ د حکومت د عملدارۍ د ستونزو د حل لپاره په پولیسو د حد زیات انحصار او د دغه هیواد د اشرفیه د ساتنې دندو د پولیسو په پیشورانه ذمهوارو ډېر زیات بد اثر اچولی دی. مقاله په دې نږدو کې د پاکستان د یوې سیډنی ادارې سنټر فار ریسرچ سټډیز لخوا د پولیسو په محکمه کې د اصلاحاتو راوستو په اړه د خبرو شوو دوو سیډنو د راپورونو په حواله لیکي چې د دغه هیواد سیاسي طبقه نه غواړي چې د پولیسو په محکمه کې اصلاحات راشي. د دې له وجې کلونه وشو خو د پولیسو محکمه یوه ریاستي اداره جوړه نه شوه. د لیکوال په خبره د پولیسو په محکمه کې د بې ځایه سیاسي مداخلت له امله دغه اداره د ولس سره د ملګرتیا اداره جوړه نه شوه چې له وجې د دغه ادارې نه خلک ویریږي. مقاله کې راغلي چې په امریکا کې د 11 سپتمبر د پیښې نه پس د هغه وخت د پاکستاني واکمن پوځي ډیکټیټر جنرل مشرف انتظامی یو هڅه کړې وه چې دغه هیواد د پولیسو په اړه د 1961 نه عملی پولیس ایکټ کې بدلون راولي، خو په مجوزه اصلاحاتي ایکټ کې په بیا بیا د بدلون له امله څلور واړو صوبو د اصلاحاتو عمل ودرولو او د پولیسو محکمه بیا په زور ډګر روانه شوه. لیکوال دیتوی چې دا مهال د دغه هیواد پوز د پولیسو دنده په لاس کې اخیستې ده او په دې نږدو کې پوز د درغلو او ترهګرۍ پر ضد اقدامات کوي او د پولیسو ځواک د دغه هیواد عدلیې افسر شاهي او سیاستوالو دومره ځپلې ده چې خپل حقیقي دنده یې ترې هېره کړې ده.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 1520، پر لنډو څپو 2110، 15,360، 15,080 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په سپات وګ اورید.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د خزو شاعرانو لیکوالانو د میرمن بهیر په نوم یوه ټولنه په جولای کې په لومړي ځل لندن ته ځي او هلته به د شاعرۍ په نړیواله میله کې ګډون کوي. د میرمن بهیر په نوم د دغه ټولنې سره نه یوازې د کابل بلکې د افغانستان د یو شمیر برخو ښځې ملګرې دي چې پکې اکثره په حکومتي او غیر سرکاري ادارو کې کارونه هم کوي. دوی طرف سره د خزو په شاعرۍ نظم و نثر 22 کتابونه هم چاپ کړي دي. د تاندې هلي نننۍ خپرونې زیاته برخه د میرمن بهیر د غو حلوتلو ته ځانګړې شوې ده او راځي چې اوس فورو تاندې هلي.
په تاندې هلي خبرونه کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به واوري د افغانستان د ښځو یو ادبي ټولنه په جولای کې د شاعرۍ په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره لندن ته ځي.
مسافر تشوي زیړ زشم خويند دیو خړم په ډیرو مينتونه.
ته دغه ټولنې غړي وای دوی د پښتنو خزو الاخوا ول شوی ټپې لنډي او شیرونه راټولوي.
لوالو خوند لپاره راځي د دې شایان دي په دوی څخه د دې شیرونه د ټلیفون په کار خیا دي فلوس مسیجونو په واسطه باندې اخلو او هغه بیا د تمنګ ته کمپیوټر سو او یو څه مجلو او نورو ځانو ته د ټلیفون د چاپ لپاره.
د افغانستان د خزو یو ټولنه په دغه هیواد کې د خزو لخوا شبي شاعري راټولوي او بیا یې لیکي. دغه ټولنه وایي خزي په دغه شاعري کې د خپل ژوند کیسې لیکي. دوی خپل مینه، خپل نفرت، د خپل حال او په دوی روان د ټولنې زور زیاتې په شیرونو، ټپو او لنډیو کې بیانوي او باید دغه ثبت شي. د دغه ټولنې جوړونکي به په لومړي ځل لندن ته ځي او هلته به د شاعرۍ په نړیوالې میله کې ګډون کوي. د میرمن بهیر په نوم د دغه ټولنې سره یوازې د کابل بلکې د افغانستان د یو شمیر برخو ښځې ملګری دي چې پکې اکثره په حکومتي او غیر سرکاري ادارو کې هم کار کوي. په کابل کې د دغه ټولنې یو غړی نعیمه غنی چې خپل هم شاعري کوي وایي د 13 کال راهیسې د دغه ټولنې سره کار کوي.
ژورنالیست دا چې هغه د فکر کوم د دنمارک دا هغه په پښتو لاندې باندې تحقیق کړی وو. هغه په اړه زیاتر فوکس په دې خبره باندې نه چې په لاندې باندې بده راځي او نو باندې مرمن بشي فعالیتونه باندې هم راځي او یو ګډ کانفرنس په لاسایر شریف سره چې موږ د حیات یا د پلاوی مشوي هغه کوي هغه سره په ګډ ناستل او په لاندې پاکله بدوي خلکو سره خپل معلومات شریکوي او سره غږیږي.
ته دغه ټولنې یو بل اغړې د غزنی سره تعلق لرونکي پاکیزه ارزو ده. پاکیزه نثر لیکي د مختلفو لیکنو چې په نورو ژبو کې دي پښتو ته ژباړي. د دغه ټولنې د جوړښت په اړه وایي.
دا ټولنه شپږ کاله وړاندې د ښځینه شاعرانو او لیکوالانو د ادبي پرمختګونو او د نورو ښځینه پورې په تړاو نورو ټولنیزو کارونو لپاره د دې بنسټ کېښودل شو. اساسي خبره په دې کې دا وه چې شپږو کاله وړاندې کله چې د افغانستان حالات هم داسې نه و، نو په هغه وخت کې نوی نوی حکومت تغییر کړی و، نو د نارینهوو د شعر او شاعرۍ د پرمختګ لپاره بهیرونه وو او هغې بلته تله خپل ادبي ذوقونه به یې ماته کېناستل او خپل ادبي ذوق تنده به یې ماتوله. نو په دې غونډو کې به کله کله شاعران یې هم کوي، خو بیا هم تاسو ته پته ده چې هغلته افغاني ټولنه سنتي ټولنه ده، بیا هم دوی لپاره دوی نیمتیس ضرورت نه شوای کولی چې دوی داسې لاړې شي هلته نارینه وو سره کښېني او ځینې کورني محدودیتونه ځینې ټولنیز محدودیتونه دوی ته اجازه نه ورکوله. خو د همدغه نارینه وو د بهیرونو د په کتو سره څو خویندې راټولې شوې، لیکوال شاعران خویندې راټولې شوې او سره کښېناستې چې چېرته د نارینه وو لپاره داسې بندارونه کېږي ادبي بندارونه، نو ولې ښځینه راټولې نه شي او داسې بندارونه ونه لري. نو دغه یو څو فرانسپالې خویندې راټولې شوې او دوی د میرمن د نارینه وو د ورونو شاعران لیکوالانو په مرسته دوی د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر بنسټ کېښود او هغه اساسي موخه چې په دې کې وه همدا وه چې کله چې ښځینه شعر او شاعري کوي یا لیکوالي کوي او یا هم په نورو ټولنیزو کارونو کې دوی پرمختګ کوي، د دوی لاسنیوی وشي، دوی تشویق شي او د دوی د کارونو لپاره زمینه راسازي وشي. نو اساسي موخه چې د دې ټولنې په جوړولو کې وه همدا وه.
پاکیزه ارزو وایي د میرمن بهیر ټولنې مرکزی دفتر په کابل کې دی، خو دغه په شپږو ولایتونو کې څانګې لري او دوی په کلو او لرې پرتو سیمو کې د ښځو او نجونو شعرونه، نظمونه او ټپې راټولوي.
میرمن بهیر په لومړنیو کې چې دوی کار وکړ، زمونږ هغه عمومي موخه چې وه همدا وه چې د ښځینه ادبیاتو لپاره که هغه په مرکزونو کې وي، د ښارونو کې د ښار کې وي او که یا هم زموږ ولایتونو کې وي، د دوی هغه ادبي خطی را طول شد. په دې کار کې دې لپاره خط کار وشو، یعنی دې لپاره کار شوی ده. میرمن بهیر نه یوازې په کابل کې دفتر لري، مرکزی دفتر لري، دوی په د افغانستان په نورو ولایتونو شپږ غټو ولایتونو کې دوی څانګې لري چې نور ولایتونه ورنږدې دوی هلته څانګې لري او هلته هم عین د میرمن بهیر په شان چې دوی هم په هغه ولایتونو کې غونډې کوي او هلته د ښځینه کوم شاعري چې تر مرکزه پورې په دې حالاتو کې تر موږ پورې نه شي رارسېدی، دوی هلته دا مسایل چیری او بحث کوي او راټولوي. په دې برخه کې د میرمنو په ادبیاتو باندې د میرمن بهیر لخوا کار شوی دی، یعنې په کلیو بانډونو کې هم داسې خویندې موږ لرو چې که دوی چېرته خپلو غونډو ته نه شي راتلی، نو هغې موږ سره ټلیفون شمېرې موږ سره دي او کله چې موږ غونډه کوو او یا په ولایتونو کې غونډه کېږي نو دوی ته موږ زنګ وهو چې دوی خپل شعرونه له موږ سره د ټلیفون په واسطه باندې شریکوي، د ټلیفون په کرښه یې راته وایي او یا که کله غواړي چې شعر یې چېرته نشر کړي نو بیا نو هغه سیم د اړیکو مسولو زه یا ما ته سمس کېږي او یا هم ما ته په ټلیفون باندې ریکارډ کېږي، بیا هغه زه خپل اخلم او بېرته یې ټایپ کوم او کمپیوټر ته یې سپارم او یا هم سایټونو مجلو ته لېږم. نو یو زمونږ کار چې د کلیوالو خویندو لپاره ده، چېرته چې دوی شاعران دي، په دوی څخه د دوی شعرونه د ټلیفون په کرښه یا د سمس مسیجونو په واسطه باندې اخلو او هغه بیا دلته موږ ورته کمپیوټرایز کوو او بیا وروسته یې مجلو او نورو زیانو ته لېږو د چاپ لپاره. نو همدغه یوه لاسنیوی چې موږ کړی دی له دوی سره موږ کوو او که چېرته دوی شعرونه ډېر شي او په دې پوه شي چې دا د چاپ جوزه دی، نو موږ چاپ کړي هم دي د دوی شعرونه، مثلا په نیمروز کې د شیخ الګلزاده شعري ټولګې دي، همداسې په ننګرهار کې، په نورو خوست کې چې هم شعري ټولګې دي او نورې یعنې لنډې کیسو ټولګې چاپ شوي دي. او میرمن بهیر په دې برخه کې تر اوسه پورې په خپلو شپږو کلونو کې 22 د ښځینه وو کتابونه هم په شعر او شاعرۍ کې، هم په تحقیق کې او هم په نورو برخو کې چاپ کړي دي. دا زموږ لپاره همدا یو کار دی چې موږ د ښځو لپاره د لیکوال شاعرانو لپاره کوو، هم په مرکزونو کې، په ښارونو کې او هم په کلیو کې.
د ښځو لخوا ویل شوې دغه ټپې او لنډۍ یوازې د مینې په اړه نه دي، دغه د وړوکوالي، د ودونو، د دوی سره د خاوندانو، د رویو، د ډرون الوتکو، د طالبانو، د امریکایي عسکرو او یو شمېر نور موضوعات هم پکې بیان شوي دي. نعیمه غنی وایي
زموږ سره خو هغه اکثره مېرمنې دي چې هغوی لیک لوست ترلاسه لري، نو کله چې دغه شیونه موږ سره ځي فکر دغه شیونه کې محدودیت نه وینم ځکه په خوا کې پښتنو مېرمنو په لنډۍ کې هغه څه چې غوښتل غي کې یعنی زغر دا وایم اوس که تاسو پښتنو مېرمنو شیونه هم وګورئ هماغه په لاره باندې روان دي یعنی هغه څه چې په ټولنه کې هېڅ کوي هغه څه هغه ستونزې چې ورسره لاسو ګرېوان دي هغه پایشه چې دوی لري هغوی په خپلو شیونو کې هغه یعنی کله کله کوم لاس د هغوی سانسور کړي که نه نو هغه په مکمل ډول راوړي یعنی دومره لکه چې یعنی موږ فکر کوو چې په ټولنه کې محدودیت په شعر کې دومره محدودیت په دوی باندې نه شته البته هغه څوک چې شعر وایي ځینې داسې نجونې شته چې بیا هغوی شعر وایي بیا وایي چې دا زه د خپلې کورنۍ سره نه شم شریکولی دا یو هغه د پښتنو په دود باندې یوه حیا شته د مېرمنو په منځ کې چې هغه نه غواړي چې کورنۍ نارینه ورسره دا خبره شریکه کړي که نه هغوی چې دلته راځي دومره پابندي نه شته به چې تاسو ولې شعر وایي لومړی وختونو کې وه لومړی وختونو کې نجونو دا پابندي درلوده خو اوس هغه اکثر نجونې چې راځي چې کومه ځای چې زه وینم کابل ښار کې چې دي هغوی پابندي نه لري او ولایت کې اکثر نجونې شته چې هغوی تلیفون کوي هغوی بیا وایي چې کورنۍ سره یعنی هغوی نه دي خبر چې دا شعر لیکي مګر د هغوی په شعر کې هم هغه الفاظ چې دوی غواړي هغه یعنی مستقیم راوړل کېږي هلته کوم بندیز نشته په الفاظو باندې خو دا کله کله مثلا یا د کورنۍ له یوه غړي څخه دوه غړي څخه دا پټ مثلا موږ سره زنګ وهي او هغه له موږ سره شریکوي خو په ټولو کې په خپلو تورو باندې دوی کوم پابندي یا بندیز نه لګوي.
نعیما غنی چې د میرمن بهیر وبپاڼې مجلې او فیسبوک ذمواري تر سره کوي د وردګ سره تعلق لري وای اوس د شاعرۍ انداز ته نوی رنگ ورکړل شوی او دوی پکې د هرې مسلې په اړه د خپل زړه حال بیانوي.
اکثرا تفصیل هغه کتاب چې مخکې وویل د ښځو د زړه حال دی او تفصیل عموما داسې دی چې هغه یو شاعر یا لیکوال بناست یا هغه به لیکلی وي یا به کړی وي هغوی کتاب داسې لیکل کېږي چې یو مېرمن په زړه کې یوه خبر راتاو شوې ده اکثره مېرمنې که تاسو پښتنې مېرمنې وګورئ له جارو سره یا هم له ډوډۍ پخولو سره هغوی چپې وایي او له هماغې ځای نه دوی که نه نوې چپې هماغه کېږي دوی ژبې ته راځي او هماغه وایي او دا یو خاص استعداد دی فکر کوم پښتنو مېرمنو کې چې یعنی زرګونه چپې دي او تر اوسه پر د یوې شاعر هم نه دي معلومه اوسه کې دا هم نشي کولی ځکه چې
نیما غنی وای اوس هم ډیره خزی او جونې نه غواړي د کورنۍ سړی له شاعري خبر شي نو ځکه بیا ډیر په ګران خزی له دوی سره رابطه کوي دا چې د میرمن بهیر ټولنې غړي څنګه او زیرا غونډيږي په اړه نیما غنی وای
او عموماً عرب شنبې باندې غونډه لرو هغه مایان ځای ته خویندې ته مسیج کوو چې نن غونډه ده هغوی راځي بیا ولایت کښې چې زموږ هغه خویندې چې موږ سره تلیفون اړیکه لري هغوی خبرې دي چې موږ پنجشنبې ورځ غونډه لرو یعنې کله که وخت تغیر کوي هغه بیا موږ اعلانوو چې موږ غونډې وخت تغیر وکړ په سایټونو کښې چې موږ کوم خپل راپور نشته و د راپور په پای کښې لیکو چې دا راتلونکی غونډه به چېرته وي او موضوع به یې څه شی وي موږ عموماً په غونډه کښې درې برخې لري لومړی دا چې موږ په خپلو کارونو باندې غږېږو چې موږ څه کړي دي راتلونکي کښې څه باید وکړو د یو اونۍ لپاره یا هم د میاشت یا د کال لپاره هر پلان چې دی په هغې باندې خبرې او دوهمه برخه کښې موږ په شعر یا په یوه لیکنه باندې د مېرمنو کره کتنه لرو هغوی چې دلته حاضرې وي او یا هم تلیفون یې موږ ته ویلي وي د هغوی په دې اثارو باندې کره کتنه کېږي خپل نظرونه ورسره شریکوي ورته چې څوک یعنی د نظر خاوندان وي او یا هم فکر کوي چې کومه ستونزه په شعر یا لیکنه کښې شته هغه ورسره شریکوو او درېمه برخه یې بیا مشاعره اوسېږي چې هغه څوک چې غواړي چې مثلا چې نوی څه شی لیکلي وي موږ هغه اورو او په ګډه سره مشاعره کېږي او بیا همدغه دوې برخې مو
نعیما غنی وای پښتنو میرمنو د خپل حال په ټپه کې په یو دوه مصرو کې بیان کړی دی او دوی هم دا کوشش کوي دغه ټولې ولیکي چاپ یې کړي او نړۍ ته خپل پیغام هم په دغه دوه مصرو کې بیان کړي
او دا تاسو چې وویل چې څنګه په دوو ټکو کې کولی شي چې خپل یعنې درد احساس کړي دن به سخته شته چې که تاسو وګورئ رښتیا هم هغه دی د یو ژوند یو ډېر لوی انځور په یو وړه کپه کښې نغښتی وي چې رښتیا هم سړي ته ډېر عجیبه ښکاره شي زه به یې څو بېلګې درسه ووایم لکه چې وایي زما ریباره پیمان خواره ایمان دې خوار کړ د یوې لنګۍ لپاره په پښتنو سیمو کښې اکثره د دې دپاره چې دوه نفره په منځ کښې کنه ریباري کوي هغه نجلۍ یوه هلک ته غواړي که هغه هر ډول هم واوسېږي بیا نو هغه کس چې دا ریباري کړې د هغې ته یا یوه توفه اخیستل کېږي چې هغې توفې ته لونګۍ ویل کېږي په دې باندې ما څه تحقیق هم لیکلی وو نو بیا دوی دلته دغه نجلۍ وایي چې د یوې لنګۍ لپاره هغه زما ټول ژوند برباد کړ او په یوه ټپه کښې د خپله هغه د زړه خبره کوي او یا هم بیا وایي چې زماری بار دو زخیش پیرو پت خور دیل دا پریو دیو سواما مطلب دا چه اگر دا چول حالت معلوم دی غریبا سرابری هم کس چیز بی کمانسی من کری توب کلی و دنجلوی حالت تقواری اگر دا چول حالت معلوم دی مگر بیا هم چه کوی سریباری کوی او دا ایسا یندی دا کرازی او یا هم وی چه مسافر کشوی یه رزش هم خواهند دیو خوارم پا دیو مینتونه کله چې خاوند مسافر کیږي نو هغه مېرمن چې په کور کښې د هغې سره څومره ستونزې پیدا کېږي او هغه مېرمنې چې په کور کښې د خواښې دی اندرین دي د هغې ته وایي چې ته خو ستا د بلور په خاطر مسافر شوی دی او هغه هغه ژوند چې په دې باندې سخت تېرېږي هغه په یوه ټپه کښې بیانوي او یا هم بیا وایي چې پردیسۍ واوښته ته غرونه مخې را واړه چې بیا نه را ځم وطنه د وطن پرېښودو هغه ډېره سخته مجبور چې ښځه باندې تېرېږي هغه یعنې دا وخت نه لري یا دا اختیار نه لري چې بېرته به راشي که به را نه شي هغه په یوه ټپه کښې هغه ټول هغه زړه کښې څه خبره ده هغه خپل وطن ته وایي او خپله بې وسي اظهاروي یعنې بیا نه شم له سره تلی او له وطن سره خدای پماني کوي څه چې ورته وایي انکۍ ورته وایي هغه مې اورېدل دی چې وایي زما په غم کښې نه دی د خپل نس په ډکېږي زه دی بابک نه دی لېوه دی